رښتینی خبرې
روکو راست
سپینی خبرې
روکو راست
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم با همکارم آقای احمد لارچوال. برنامه روک راست سپین خبر امشب گردانندگی میکنیم. درست 43 سال قبل از امروز اردوی سرخ یا نیروهای شوروی وقت به افغانستان هجوم بردن و حکومت جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان به حمایت شوروی وقت بنیاد نهادند.
ډیر زیات مننه سی پی صاحب، زه هم په خپل نوبت اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن په افغانستان باندې د شوروي اتحاد درې څلوېښتم تلین دی. زمونږ د پروګرام موضوع نن هم دغه ده. د خپلو قدرمنو میلمنو سره په خبرې کوو، خو اول به خبرونه واورو او د خبرونو وروسته به بیا میلمنو سره بحث ته دوام ورکړو.
بله، میهمانان را معرفي کړم او برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرها.
ویان احمد الله چوال د بریتانیا د بهرنوی چارو وزیر جیمز کلیفر لیوای طالبان غواړي چې خزی د افغان ټولنې له ټولو برخو چاړن کړي. د ډی پی خبري اژانس د راپور لمخې د بریتانیا د بهرنوی چارو وزیر د خزو پر کار او خوونه او روزنه د طالبانو پر بندیزونو په خبرګون کې له هغوی غوښتلی چې خپل پریکړه د بیرته واخلي، او په ورته وخت کې خبرداري ورکړي چې له دې کبله به میلیونونه افغانان له کړاوونو سره مخامخ شي. د سعودي عربستان او پاکستان د بهرنوی چارو وزیرانو د افغان خزو د حقونو په ټولنه کې د مساوي ګډون په اړه خبرې کړې. د پاکستان د بهرنوی چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې بلاول بوټو زرداری پرون ناوخته له خپل سعودي سیال فیصل بن فرحان ال سعود سره په ټلیفون د ګڼو نورو خپل منځي مسایلو سربیره د افغانستان اړوند موضوعګانې یادې کړې. د اعلامیه په اساس د پاکستان او سعودي د بهرنیو چارو وزیرانو د خزو د حقونو د تامین په ارزښت ټینګار کړی، او دا چې باید د ژوند په ټولو برخو کې پوره ونډه ورکړل شي. د طالبانو ضد ملي مقاومت جبهې یو قومندان خیر محمد خیرخوا او څو نور جنګیالي وژل شوي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د ملي مقاومت جبهې جنګیالي او طالب ځواکونو د بغلان د اندرا په څو سیمو کې سخت نښتې کړي دي. مقاومت جبهه چې په افغانستان کې د طالبانو ضد وسلوال مبارزه کوي تایید کړی دی چې د دوی قومندان خیر محمد خیرخوا او څنور جنګیالي وژل شوی دي. د دې جبهې مشر احمد مسعود په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې د خیرخوا او د هغه د ځینو ملګرو وژل کېدل تایید کړی دی. مسعود ویلي دی چې د دفاع په لاره کې ګڼ مشران له لاسه ورکړي، خو له مبارزې نه تیریږي او د دوی لاره به دوام پیدا کوي. د مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدی په خپل ټویټر لیکلی دی چې قماندان خیر محمد خیرخوا او قماندان غازی مرادی له خپل ځواکونو سره تر روسي او شیبو پورې د طالبانو په وړاندې وجنګېدل، خو د مهماتو د کمښت له امله په پای کې هدف وګرځېدل او ووژل شول. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو له کاربندیز وروسته دوه نورو خیریه مؤسسو کریسچنېټ او اکشنېټ په افغانستان کې خپلې چارې ځنډولې. د دواړو مؤسسو ویلي د طالبانو دې پریکړې ناهیلي کړي. پرون د یوناما سرپرست رامیز الاکبروب د طالبانو د اقتصاد وزارت له سرپرست دین محمد حنیف سره کتنه کې له هغه غوښتي چې خپله دا پریکړه لغوه کړي. له امریکا غږ راډیو څخه خبرونو ته دوام ورکوو. سعودي عربستان په پاکستان کې خپلو اتباعو د سفارت کارکوونکو ته امنیتي خبرداري ورکړي. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت پرون ماښام په دې اړه په خپل ټویټر یو بیان خپور کړی. په بیان کې د سفارت ټولو کارکوونکو د سعودي عربستان اتباعو ته چې په پاکستان کې د خبرداري ورکړل شوی چې د امنیتي وضعیت سختېدو ته په پام دي، له غیر ضروري سفرونو او بهر ته لتګ ډډه وکړي. سفارت همدارنګه په اسلام آباد کې د سفارت او په کراچۍ کې د خپل قونسلګرۍ بیړنۍ شمیرې هم شریکې کړي چې د ستونزو په وخت کې د عربستان اتباع خبر ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی اوکراینیانو ته د روسي میزایلو بریدونو لپاره د چمتو اوسېدو غږ کړی. هغه بیګا په خپل شپنۍ وینا کې وویل چې د اوکراین هوایی دفاعي ځواکونه او ریاستي ادارې د نورو بریدونو لپاره چمتووالی نیسي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه په دې وروستیو کې په مسلسل ډول د اوکراین د انرژۍ مرکزونه په خپلو بریدونو کې هدف ګرځولي. په همدې حال کې زیلنسکی د هین لومړی وزیر نریندرا مودی سره په ټلیفوني خبرو کې د هغه د ملاتړ غوښتنه کړې. مودی دا مهال د جی شل یا شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي مشري پر غاړه لري. د سپیس ایکس کمپنۍ څښتن ایلن ماسک په ایران کې د سټارلینک سپوږمکۍ د انټرنیټ د شاوخوا سلو الو د پالیدو خبر ورکړې. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د خبري سرچینو په قول راپور ورکړې چې په ایران کې د اعتراضونو له پیله دغه هیواد ته د سټارلینک د انټرنیټي سپوږمکۍ د وسلېدو شاوخوا 200 ټرمینلونه ایران ته قاچاق شوي. ایران په خپل خاوره کې دا علي منع اعلان کړي او هڅه کوي چې کشف او ضبط یې کړي. د لوبولو ډګر وروسته خبر دا ده چې د فوټبال نړیوال جام لپاره د انګلستان فوټبال لیګ ځنډول شوي. سیالۍ تیره شپه یو وار بیا پیل او په ترڅ کې یو لوبه ترسره شوه. د یادونې ده چې دا سیالۍ د جولای میاشتې په 10مه نیټه پیل شوې وي چې بیا د نومبر میاشتې په 12مه نیټه د فوټبال نړیوال جام په پار وځنډې دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړل.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه رک و راست سپین خبری هستین که به موضوع تهاجم نیروهای شوروی وقت به افغانستان آغاز میشه که از این مطلب 43 سال میگذرن. در این رابطه به چگونگی حملات و ای که آیا این همه سرآغاز نابسامانی ها و مشکلات در افغانستان است، این موضوع را با مهمان های محترم در میان میگذاریم. مهمان های محترم برنامه جناب آقای آصف مبلغ، استاد در پوانتون در ترکیه و آگاه مسائل سیاسی، و جناب آقای خلیل احمد نادم، تحلیلگر مسائل سیاسی هستند. آقای مبلغ سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما رو میشنوید؟
سلام و درود بر شما و همکارای محترم شما. بله، من صدای شما رو میشنوم.
جناب آقای نادم سلام به شما، تشکر که دعوت ما رو پذیرفتین. صدای ما رو میشنوید؟
سلام به شما، به مهمان برنامه مبلغ صاحب و شنونده های و همکاران رادیو آزادی یا رادیو صدای
رادیو آشنا. تشکر.
زه هم دوړو ملمنو ته ستړي مشویم. اسپی صاحب که تاسو اجازه نادیم صاحب ته بره شو، زما لومړی پوښتنه په افغانستان باندې د شوروي اتحاد يرغلو، ټول افغانان دغه ورځ تقبی کوي، خو که په لامل باندې اگر چې ډیر وخت مو شو خبري یو څه خبري وکړو، خبي شوروویان په افغانستان باندې د خپل يرغل د توجيه لپاره دا دلیل وړاندې کوي، دوی وایي چې افغانستان د دیو متحد او دوی د افغانستان د بچکولو په خاطر تر له د دیو نه دعوت وشو چې دوی راشي افغانستان ته. زما پوښتنه دا ده چې د شوروویانو د راتلو نه مخکې په 1903 کال کې یو شمیر خلک چې روس ته جهادي رهبران ویل کېدل، دوی په ورتلړ دغه د اشخاص په خبر تتل د شوروویانو پر اتلو کې رول څومره، او آی رښتیا هم شوروویان د دې لپاره رال چې په افغانستان کې دومره اختشاش او ګډوډي و او د خلکو دومره ګډوډي جوړه کړي و چې هغه کنټرول کړي، او کنه شوروویانو په خوانم د پروګرام لاره چې په افغانستان باندې بریدو کړي. نادیم صاحب،
مننه. دا سوال خو دې سوال دې پدې چې دا دې په اصطلاح ابعاد لري د شوروي یرغل په افغانستان کې. تصادف شي ما په هغه وخت کې درس ویل په شوروي کې، اول صنف کوم پانتون کې، نو شورویانو داسې و چې د پخوا د روسیې تزاد امپراتوري د وخت دوی داسې په مغزه کې دا شی و چې دوی د ګرمو اوبو ته لاره پیدا کړي، دا خو هېڅ شک نشته. او بل دا چې دوی په افغانستان کې چراله، زما په یاد ده چې مونږ چې واړه وو مونږ ته داسې ویل کېده چې شوروویان چې دي دوی خور و مور نه پیژني، دوی کتاب نه لري، په دین عقیده نه لري، یعنی په خلکو کې دا تبلیغات وو. په دې چې دا خو د غرب او شرق ترمنځ په اسلام د کمونیستي یا سوسیالیستي هیوادو ترمنځ او د امریکې ترمنځ متحدین دغه تبلیغات همیشه روان وو، او مونږ افغانستان کې دا ډېر تبلیغ وکړه چې هم په یاد وي دا خبره وو. دلته چې په افغانستان کې یو تاول یا کودتا د سوچ وشو، طبیعي ده چې په هر هېواد کې چې روسیه شوروی پلاوه رژیمون منصرات امریکی مقابل که در ده آقای وادو که چی امریکا و طبعا شوروی خپل آقا کارونه کوله چی سنگه بیزانت را کشکی افغانستان چی ده تاول را آقای نو دلته ده ناس نو امریکایان ده چی ناس ده بریتانیا سره نور متحدین سره ناس نو و دوی کتله ده افغانستان آینده چی دلته ده شوروی سره عریف که لگی و دلته ده د وارسا پیمان و نور در دوی به تقویت سی نو بله داو چه امریکا اده ویتنام اغا مثلا ده یاد نو وطله همیشه پا دی فکر کهو چه تنگ وقت که ولی سی ده شوروی خواب افغانستان که را کش کی نو دلتا دوی ده استخباراتی کری ده سی زمینه برابره کرده شوروی ده پاره چه شوروی خواب افغانستان که ننو باسی او دوی پویده چه افغانان ده سی خلق دی چه پسلا ده یرغل پا مقابل که ټول قومونه یو ځای دریږي او جنگ ته ادامه ورکوي خصوصا دا مسله چې اسلامي بڼه دولت چې دلته کفر راغلی کمونستان راغلی او متاسفانه د حزب دیموکراتیک خلق هم چې راله د دوی په اساسنامه او برنامه کې دا شان نه و اما د دوی شعارونه متاسفانه کمونیستي شعارونه ډېر و چې د خلکو احساسات پاروله که څه دغه مجاهدین رهبران د دغه حزب دیموکراتیک خلق په وخت کې نو تللی پاکستان ته دوی اته د داوود خان په وخت کې دوی راپورت شو اختشاشونه په لغمان او شینوار او دلته په پنجشیر کې وکړه اما شو مسعود ربانی او حکمتیا دوی وسته کې دولاره دلته با ایسای دغه ته ځان واچول نو دغه وسلو چې بل اخر زمينه داسې مسایې شو چې داسې وخوله افغانستان وضعیت چې ګواکې مجاهدین راځي او د امریکای په ملاتړ باندې رژیم سقوط ورکی او دلته داسې ذهنیت په بیروي سیاسي د شوروي کې رامنځته کوي چې دوی تصمیم ونیسي به رژیم چې امر ورکړي چې داخل شي افغانستان ته که څه هم د بیروي سیاسي ځینې غړي دلته موافق هم په دین وي لکه اندروپوف لکه نور دوی غوښته چې دا کار وشي اما دوی په اقلیتو بیا هلته خو داسې یو سیستم و چې دغه مشر یا صدریات رئیس لکه برزنیف چې وویل بس ټول به منل هغه چې
تشکر
متاسفانه چې دا تیروتنه په افغانستان کې وکړه او افغانستاني و دې حالت چې مونږ یعنی اصلی عامل دغه د شوروی یرغل چې افغانستان
بله روی ازی صحبت میکنیم در جریان برنامه. تشکر آقای نادم. جناب آقای مبلغ، شما اظهارات آقای نادم هم شنیدین، چی فکر میکنین که آیا برگشت آیسته آیسته داوود خان از خط مسکو به اصطلاح و نگرانی مسکو که بالاخره در مقابل استیلای شوروی وقت افغانستان هم یک صد واقع با وجود بیایه، چنین کار صورت گرفت و با افغانستان تهاجم صورت گرفت، جایی که رقمی که آقای نادم فرمودن پلان دیرینه شورای وقت بود که بالاخره با تمام کشورهای همسایه هم راه پیدا بکنه. نظر شما را میخواستیم.
خب من فکر میکنم که مسائل تاریخی ما مخصوصا نقطه هایی که میتونه برای نسل بعد سیاستگر ما و شما راهگشا باشه را بسیار باید به دقت مطالعه کرد.
بله.
بحث تجاوز ارتش سرخ شوروی به افغانستان پیش زمینه هایی داره و که این پیش زمینه ها را اگر ما خوب تحلیل نکنیم در تحلیل وقایع بعد از او به خطا خواهیم رفت. ببینید وقتی که هاشم خان و محمود خان در صدارت هستند و بعد از او صدارت خود داوود خان، یک سیاست بسیار بسیار تند ضد پاکستانی، سیاست تجزیه پاکستان و سیاست ایجاد لوی پشتونستان تعقیب میشه و این سیاست تا حد زیادی برای پاکستانی ها ناخوشایند هست، به شکلی که حتی بعض از راه های اکمالاتی خودشان را اونا میبنده و ظاهرشا مجبور میشه که مستقیما دخالت بکنه و داوود خان را از صدارت اعظمی خلع بکنه. وقت خود داوود خان بر اثر یک کودتای میایه و به اصطلاح جمهوریت را اعلام میکنه، قدرت را به دست میگیره، تماما یک پارچه به همو سیاست های دوران صدارت خودش برمیگرده. جمعه خان صوفی شما میفهمید معاون اجمل خان خطک هست اجمل خان خطک رئیس نشنل عوامی پارتی هست. او یک کتاب داره به نام فریب ناتمام و در اونجا سیاست های داوود خان را در قبال پاکستان تشریح میکنه، از جمله ای که جوانان زیاد پشتون و جوانان زیاد بلوچ را در خاک افغانستان تعلیم میداد و بعد از او با بمب و اسلحه های پیشرفته به داخل خاک پاکستان ارسال میکردند تا در اونجا هم بمبگذاری بکنه، هم در مساجد هم در مکاتب. خب این سیاست واگرایی در قبال پاکستان و پروراندن یک تفکر و یک رویای به نام لوی پشتونستان یا پشتونستان کلان بود که سیاست تقابل با پاکستان را کاملا جرقه زد. و جنگ 15 روزه را که ما در زمان داود با پاکستان داریم، بیرق پاکستان را ما در کابل آتش زدیم و اینا رای اکمالاتی خود را بند کرد به شکلی که در افغانستان یک قحطی بر تمام مردم مستولی شد. داود خان چاره ای ندید که راه های اکمالاتی خودش را به سمت شوروی تغییر مسیر بده. 280 مستشار نظامی به نام های مختلف از شوروی وقت به افغانستان آمد و کم کم قرضه های بسیار کلان داود خان از شوروی وقت گرفت. اساس رفتن افغانستان به زیر چتر شوروی و نفوذ شوروی ها بر اثر خطاهای داود خان صورت می گیرد و اساس تقابل را که در او تقابل متاسفانه جغرافیای افغانستان و مردم افغانستان غرق میشه به دلیل سیاست های هاشم خان، محمود خان و داود خان هست و شعارهای متوهمانه لوی پشتونستان. در این تقابل وقتی که ارتش سرخ شوروی میآید و حمله میکنه، فضا بسیار برای منور پاکستان و حمایت کلان غربی ها از یک طرف، جذب حمایت کلان کشورهای خلیج و عرب ها از طرف دیگه مهیا میشه و پاکستان این را بسیار خوب بهره‌برداری میکنه. به نام تجاوز ارتش سرخ الحادی این شعار را برای اسلامیست ها استفاده میکنه و تجاوز شوروی برای غربی ها هم غیر قابل تحمل بود و میخواستن در جغرافیای افغانستان اونا را زمینگیر بکنن. این بود که افغانستان شد گشت قصابیه که در دست به اصطلاح مدیریت این جنگ را پاکستان میکرد، امکاناتش از غرب میامد و تقابل به اصطلاح تصفیه کاری هایشان غربی ها با شوروی ها در خاک افغانستان انجام میدادن. اما منشه خطا هاشم خان، محمود خان و داود خان هست. و جالبی
بله جناب آقای مبلغ، یک مسئله را من میخواستم عرض بکنم. دمی میان و اساس گزارش ها و کتاب هایی که در زمینه نوشته شده، گفته میشه در اواخر فرماندهی داود خان، داود خان با بوتو نزدیکی زیاد پیدا کردن علی رغم ایخان چه شما فرمودین و ای هم یک نکته نگرانی دیگه شد برای شوروی وقت. شما چی فکر میکنید؟
در من به همین نکته میرسیدم. ببینید دو تا مکتب جور میکنه در زمان، یکیش در زمان آخر هاشم خان است و یکیش در زمان اول صدارت محمود خان است، رحمان بابا و خوشحال خان، و اینا تحت امر وزارت معارف نیست، تحت امر اقوام و قبایل هست. بودجه کلانی داره و این بودجه کلان از وزارت اقوام و قبایل تمویل میشه، در حالی که بودجه وزارت معارف در اون زمان 5 میلیون افغانی هست، وزارت اقوام و قبایل بودجهش 50 میلیون افغانی هست و اینا جوانای را از مناطق خیبر پختونخوا میاره، در این دو تا لیسه شبانه روزی اینا درس میخونه و همه اینا بورس میشه به سمت شوروی. اینا جنبش چپ را به وجود میاره و بعد در زمان آخر حتی خود داود خان در جمع اینا میره در شوروی در بلگراد سخنرانی میکنه و در اونجا میگه که ما خاک به نام پاکستان را به رسمیت نمیشناسیم. بعد همی جوان ها را با داود خان چپ میشه و جنبش به اصطلاح انقلاب و قتل داود خان را همی جوان های لیسه رحمان بابا و خوشحال خان میکشه و انجام بده. ببینید خطاهایی که در تاریخ ما رفته، اینا رو من فکر میکنم اگر ما عمیق نخوانیم نمیتونیم تحلیل بکنیم.
درسته. من مبلغ سبز با یو اشاره و که مغدا د جمعه خان سوپی چې تاسو یاد کړ د اجمل خټک ماوین نو د کتابم چې لیکلې ده، کتاب ډیر په تاریخي دلایل نه دی ولاړ او ریفرنسونه د شینب کې نشته دی. هغه ولا کې دی سملګرو د پیښور ته د جهادي رهبرانو د تلون روسته افغانستان تر اغله دی دا یو ډیر ټیټ پوړې کسو په دیو کې د کتاب ډیر وخت پورې نه لیک روسته دی په خپل منځ کې چکړه کلاړی کې خراب شو د کتاب ولیک او کتابه کته سو وګوري خصوصا هغه کتاب چې روسته چاپ شوی په انګلیسي په هغه باندې سریزه د پاکستان یو بریګیډیر یا ډګروال لیکلی. نو زه فکر کوم چې د کتاب حواله کې خبره دای چې ریپرنسونه سړی چې دغه کتاب که تاسو وګورئ حواله یو د پاکستان پوز یو ډګروال لیکلی. بل کتاب چې دغه ته اشاره وکړه سی پی صاحب ته اشاره وکړه اسلم خټک لیکلی دی. اسلم خټک په افغانستان کې د پاکستان سفیر او د 1918 کې که سرپرست د سفارتو سی پی صاحب چې کوم خبره وکړه هغه خبره د تقریبا پاغه کتاب کې لیکل شوی هغه و چې داوود خان او بوټو یو بل ته ډیر نږدې شوی. زما سوال نادیم صاحب ته راځي. نادیم صاحب تاسو انګیرنه څه د فکر کوئ چې د داوود خان پاکستان ته د نږدې کېدو امکان د دې لامل شو چې روسان رامخ شي بریدو کې او کنه بل څه لامل؟
زه غواړم یو څه وړاندې ولاړشم. داوود خان داسې یو سیاستمدار، ساده سیاستمدار نه و چې جهاني جو د سیاسي باندې بلد نه و. دی پوهېده چې مثلا دی په زوره نه پاکستان د پښتونستان چې د افغانستان خاورو او برېټانیا هند ته ورکړې او بلته بیا پاکستان ته تعلق نیوي په زور ونیسي. همیشه زه په ایراد کې وم چې دی د ایران د سفر چې راغی د ایراد په استادیوم کې د وینا وکړه، ولته ویل چې حق تعین سرنوشت مردم پښتونستان دا د مسله یاد نه کړه چې لوی افغانستان یا لوی پښتونستان حق تعین سرنوشت مردم پښتونستان باید چی کنه پر رسمیت پښتونستان پاکستان باید کار بشه. یا تا زبل خبر کوم چې یو څوک په نوم د شیرزوی چې بیا دلته په لندن کې سفیر وو هغه وخت په پاکستان کې سفیر وو چې داوود خان پاکستان ته ولاړی د بوټو په بلنه. خپل شیرزی دلته په مجلس کې مونږ ته قصه وکړه چې داوود خان چې پوه شو د بوټو د داوود خان لاسونه مچ کړي وویل بلغه چې داوود خان بیرته داوود خان ته وویل چې دلته د تا مخالفین راغلي دي مونږ سره دي څونه دغه دي لکه مشاه مسعود او د نور لکه ګلبدین دوی اکبرچار دوی ویل که وغواړي د ټول زه تا ته بیرته درکوم دغه ویني چې یو ځل بیرته ویل داوود خان ورته وویل چې خیر دام لکه دما لکه دما اولاد دي لکه چې مشکل شته خیر دی داس خبر وکړه. بعد هغه وایي چې داوود خان پرواز وکړي شیرزه ویل چې بوتو ما ته اجازه دي ما په موټر کې کښېنه. وایي موټر کې چې کښېنستو په لار کې راته وویل خیر ته وګوره چې څنګه یو بزرګوار یو سړی دی داوود خان زه د ده دښمنان د لاسته ورکوم او ده وایي دما اولاد دی زه څنګه د دغه یو عظیم شخصیت لاسونه مچ نه کړم. دا بوتو الماتوي دغه لپاره د بوتو نږدې کېدل دي د داوود خان سره دا باعث شو چې دی بل اخره اعدام شو او دغه جنرال ضیاءالحق دی اعدام کړي. دا خبرو بل دا چې مثلا اوس وګوري چې هر څوک چې محصلین هستي یاره خواته مثلا شوروي کې چې محصلین وو که امریکي کې خامخا یو تاثیرات هغه هیوادونو پر هغه محصلین باندې لري هلته ژوند کې د خلکو د کلتور فرهنګ سره دغه لري. اوس مثلا پاکستان هم ډیر غواړي چې حتی نظامیان دي راشي په پاکستان کې زده کړې وکړي نور دي راشي دوی غواړي په دې شکل خپل تاثیرات ځنه پر افغانستان باندې واچي. لکه چې موږ ګورو چې هغه څوک چې په مهاجر دي په پاکستان کې تاسو وګورئ چې څومره بد اغېزه د موږ د امنیت پیسې کې لري چې دوی خپل اجنټان روزلي دي خلک دغه کړي دي د دوی د ناچاري او دغه څخه استفاده کړې دي او دوی ګوارل دي چې د موږ افغانستان دا مسله علي بل دا چې تاسو وګورئ چې چیرې موږ دا اوس د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژنو آیا د افغانستان مسله علیږي؟ طبعا نه علیږي. نو شوروي داسې و چې د شوروي سره خو افغانستان داسې اړیکې درلود چې اولین هیواد چې شوروي دولت یې په رسمیت وپیژنده هغه افغانستان و. یا هغه اولین هیواد چې افغانستان استقلال په رسمیت وپیژنده هغه شوروي و. یعنی د شوروی او افغانستان په منځ کې ډېر ښه اړیکې وې. داسې نه و چې تر اوسه پورې تاسو وګورئ چې با وجود چې دغه مسایل په افغانستان کې راغله، دا اوس د امریکا دومره پیسې راوړي، اما افغان ولس دا اوس هم یو سیمپاتي د شوروویانو سره لري، یا فرهنګي دی یا همسایتوب دی یا هر شکل چې دی اړیکې داسې لري، تاریخي اړیکې د روسیې سره لري. دغه دپاره شوروویانو فقط وغولېده، دوی وغولېده استخبارات کار وکړي، ذهنیتونه داسې راویسته چې ګویا دلته افغانستان کې افغانستان په خطر کې دی، او دوی هم داسې دا وکړه د یوویشتمه مادې د ملګرو ملتو د منشور په اساس باندې دوی د دولت د افغانستان د دولت په غوښتنه موږ راغلي یو. که چیرې دغه مسله شاید هم د امین لخوا دوی نه غوښتل شوي چې راشي، اما دوی راله، امین یې مړ کړي او ببرک کارمل د تاشکند نه خپل بیانیه اعلان کړي او راله افغانستان ته چې خلک په دې پوه شو، نو بل دغه یو انګیزه بده پیدا شي، خلک راپورټ شي دلته هم پاکستان ورته ناست و د پاکستان حامیان هم ناست و د جهاد په نامه، نو داسې حالت په افغانستان کې راویسته چې تر اوسه مونږ
بله. تشکر آقای نادم. آقای مبلغ، قبل از این خبرها را در سر ساعت پخش بکنیم و به نیمه دوم برنامه برسیم، میخواستم از شما بپرسم، خب بالاخره با آنچه شما فرمودین و آقای نادم هم فرمودن، بالاخره نیروهای شوروی در افغانستان مستقر شدن و جنگ هایی که همه شاهدش بودن و در گزارش ها و برنامه های تلویزیونی و سراسر جهان پخش شد، در افغانستان برافتید. چقدر به نظر شما بالاخره خروج نیروهای شوروی را، اگر شما برگردیم به حدود 1.5 سال قبل و او را مقایسه بکنین امروی خروج نیروهای ایالات متحده از همکار از افغانستان، چقدر هم نزدیک است به هم؟ این دوستان شما چقدر به هم نزدیک میدانین؟
خب من یک مسئله را اشاره بکنیم. ببینید ویکی‌پدیا را هم که باز کنید، جمعه خان صوفی از اعضای حزب نشنل عوامی پارتی، دستیار خاص اجمل خان خطک، داماد غلام مجدد مشهور به سلیمان لایق. خب در این گپی نداریم. گپ دیگه ای را که میخواییم خدمتتان عرض بکنم، ببینید من میخواییم که نسل جدید سیاستگر افغانستان یک مسئله را بفهمه. به جای فرافکنی، به جای ایه که تقصیرات را بندازه به گردن قدرت‌های کلان، شوروی یا پاکستان یا آمریکا یا غربی‌ها در کل، بیای خطاهایی را که در طول تاریخ، در تاریخ پسین افغانستان انجام داده را گردنگیر شود. ما تا زمانی که اعتراف نکنیم که ما در سیاست خود، در دولتداری خود، در تشکیل ملت خود خطا کردیم، نمیتونیم راه درست را پیدا بکنیم. اگر من امروز میگم جغرافیایی را که به شکل مشت بسته هست به نام افغانستان همه باید صاحب شویم و به شعارهای موهومی که این شعارهای موهوم فقط و فقط جنبه استفاده پوپولیستی داره دل نبندیم، دلیلش این هست که نتیجه این شعارهای پوپولیستی و رفتن به دنبال توهمات را ما و شما تجربه کردیم. من احساس میکنم بخشی از ناکامی مردم افغانستان در دولت سازی و ملت سازی اصرار یک عده سیاستگر بر توهمات هست. من میگم که اگر ما بگوییم که دیورند یا مسائل دیگه، یا بیایید شما یک رفراندوم برگزار بکنید، آیا ملت وزیرستان شمالی و جنوبی، آیا قبائل به نظر شما رأی مثبت خواهد داد؟ من فکر میکنم شما میترسید و این رفراندوم را برگزار نمیکنید. چرا؟ چون که حربه هست برای ایه که از جوانان خیبر پختونخوا یک عده عسکر مجانی بگیره، جان اونا رو به خطر بندازه، زندگی انسانی اونا به خطر بیفته، امکانات نداشته باشه که عسکر برای یک سیاست ورز پوپولیست تهیه شود. این جنایت در حق بشریت است. بیایید مرزا رو محکم بکنید که هم جوانای او طرف بر رفاه برسه هم جوانای این طرف. اینه که چه تشابه وجود داره بین خروج نیروهای آمریکایی و نیروهای شوروی. ببینید هر عسکر خارجی یک روز میره، اما مهم این هست که ما برای این خاک چه پروگرامی داریم، ما برای دردای تاریخی خاک چه در چه مرهمی داریم. من میگم ساختار قدرت در افغانستان غلط تعریف شده، مبانی ملی در افغانستان از نو باید تعریف شوه که بتانیم ما یک ملت جامع، یک حکومت جامع بسازیم. اگر اصرار بر خطاهای گذشته صورت بگیره، اگر بر اساس توهمات، بر اساس زورگویی، بر اساس فزونخواهی در قدرت پیش بریم، امروز نه فردا از یک جای درس باز میکنم. این توصیه ما به سیاستگرای جوان هست.
بله، تشکر آقای مبلغ. برای چند دقیقه همکار ما قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنه، سپس بحث خود دنبال میکنیم. از هر دو مهمان محترم خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. والکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، افزایش محدودیت ها بر حقوق زنان را در افغانستان محکوم کرده و از طالبان خواسته تا فوراً این تصامیم را معکوس سازند. آقای تورک روز سه‌شنبه گفت که تصمیم طالبان مبنی بر منع زنان از کار در سازمان‌های غیر دولتی پیامدهای وحشتناک خواهد داشت. والکر تورک گفت که هیچ کشوری نمی‌تواند با مستثنا قرار دادن نیمی از پیکر جامعه خود پیشرفت کرده و در حقیقت بقا کند. پس از منع تحصیل دختران در پوهنتون‌ها، طالبان روز شنبه اعلان کردند که زنان را از کار در ادارات غیر دولتی محروم کردند. اقدامی که 4 اداره بزرگ کمک رسانی بین المللی را واداشت تا فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کنند. جبهه مقاومت ملی افغانستان کشته شدن خیر محمد خیرخواه، یک تن از فرماندهان ارشد این جبهه، و 25 تن دیگر از جنگجویان خود را در اندراب تایید کرده است. این جبهه گفته است که این افراد در 2 روز گذشته در جنگ با طالبان در اندراب کشته شدند. سبقت الله احمدی سخنگوی این جبهه همچنان کشته شدن غازی مرادی، یک فرمانده دیگر این جبهه را نیز تایید کرده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرده که 30 جنگجوی طالبان در جریان درگیری با افراد این جبهه در 30 ساعت گذشته کشته شدند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان گفته است که انتقام کشته شدن خیر محمد خیرخواه و سایر جنگجویان این گروه را خواهند گرفت. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با نکوهش تصمیم طالبان مبنی بر منع تحصیلات عالی دختران و کار زنان در مؤسسات غیر دولتی میگوید که با این کار طالبان نیم نفوس افغانستان را نادیده میگیرند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
نتالیا کانم، مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد، ناوقت روز دوشنبه 26 ماه دسامبر با نشر بیانیه گفته است که این گونه تصامیم نقض قوانین بین المللی حقوق بشر است. خانم کنم تأکید کرده که چنین عمل کرده طالبان زنان و دختران افغانستان را از آزادی، توانایی انتخاب و تصمیم گیری محروم ساخته و خود مختاری به حقوق انسانیشان را سلب می کند. خانم کنم زنان را کلید پاسخگویی مؤثر به نیازمندی های بشر دوستانه خواند و گفت هر ماه 24,000 زن در مناطق دشوارگذار افغانستان زایمان می کنند و این مادران برای زایمان مسئول به خدمات صحی نیاز دارند.
امروز 6 جدی مصادف است با 43 سالگرد تجاوز اتحاد جماهیر شوروی بر افغانستان. طالبان با نشر اعلامیه این تجاوز را محکوم کرده و از تمام مردم افغانستان خواسته تا برای حفاظت از آزادی، حاکمیت ملی و استقلال افغانستان آماده باشند. شمار زیادی از کارشناسان و مبصرین افغان به این باورند که تجاوز اتحاد جماهیر شوروی عامل جنگ بیش از 4 دهه در افغانستان و منطقه بوده است. به دنبال تجاوز اتحاد جماهیر شوروی سابق، بیش از 6 میلیون افغان به کشورهای همسایه و سایر کشورها آواره شده و بیش از 2 میلیون دیگر جانهایشان را از دست دادند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، در توییت نوشته است که جمهوری اسلامی صدها معترض مسالمت جو را به مجازات از جمله تا 10 سال زندان محکوم کرده است. او با اشاره به اعدام 2 تن و خطر اعدام بسیاری دیگر گفت که هزاران نفر دیگر به دلیل اعتراض مسالمت آمیز علیه بدرفتاری رژیم همچنان در بازداشت به سر می‌برند. ساعت پیشتر نیز نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با تاکید بر حمایت حکومت جو بایدن از معترضان به ویژه زنان در ایران، از جمهوری اسلامی خواست که بازداشت شدگان اعتراضات را فوراً آزاد کنند. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، هشدار داده است که اوکراین باید خواستهای روسیه را مبنی بر خلع سلاح، نازی زدایی و همچنان برطرف ساختن تهدید نظامی بر روسیه پوره کند. در غیر آن صورت، به گفته آقای لاوروف، اردوی روسیه مسئله را حل خواهد کرد. وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه همچنان غرب را به دامن زدن جنگ در اوکراین و تضعیف روسیه متهم کرد و گفت که به کیف و واشنگتن ارتباط دارد که این جنگ چقدر به درازا بکشد. این اظهارات آقای لاوروف یک روز پس از آن بیان شد که دیمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین به اسوسییتد پرس گفت که کیف خواهان برگزاری یک نشست برای پایان جنگ در 2 ماه آینده می باشد. تایوان اعلام کرد که 71 تیاره نیروی هوایی چین شامل جت‌های جنگی و تیاره‌های بدون سرنشین در 24 ساعت گذشته وارد منطقه شناسایی دفاع هوایی تایوان شدند که بزرگترین تهاجم گزارش شده تا به امروز است. با گفته وزارت دفاع تایوان از میان این تیاره‌ها 43 فروند از خط میانی تنگه تایوان حائل غیررسمی بین دو طرف را که در منطقه دفاعی قرار دارد عبور کردند. قصر سفید اعلام کرد که فعالیت نظامی چین در نزدیکی تایوان تحریک‌آمیز و بی‌ثبات کننده است و افزود که این خطر وجود دارد که چین در محاسبات خود دچار اشتباه شود و ثبات منطقه را تضعیف بخشد. چین که تایوان را قلمرو خود می‌داند گفت که در واکنش به تحریکات تایوان و ایالات متحده مانورهای ضربتی را در بحر و حریم هوایی اطراف تایوان در روز یکشنبه 25 دسامبر انجام داده است. و باشندگان شهر بوفالو در نیویورک در حال با سردی غیر مترقبه هوا مواجه اند که حداقل 28 تن در اثر واقعات مرتبط به سرد شدن هوا در آن منطقه جان خود را از دست دادند. سرد شدن شدید هوا در بخش گسترده از ایالات متحده جان بیش از 30 تن را گرفته است. در برخی مناطق مردم در میان موترهای خود برای بیش از 2 روز گیر ماندند. رئیس جمهور بایدن به خانواده های قربانیان ابراز تسلیت کرد و متحد به کمک حکومت به مناطق آسیب زده شد. پایان خبرهای افغانستان من قوه جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه رک و راست اسپین خبر هستین که در رابطه با 43مین سالگرد تهاجم شوروی وقت به افغانستان و پیامدهای زو صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای آصف مبلغ و جناب آقای خلیل احمد نادم هستند.
نردیر من اسی پی سب نن ما داد رادیو ویب سایتونه کتل ده بلا بل خبری اشان سنو ده شپاگم ده جدی پخوانوی مجاهدینو هم تقبیه کرده ده، طالبانو هم تقبیه کرده، بلا بل افغانی ارخونو شپاگم ده جدی تقبیه کرده ده. پوښتنه دا ده چې موږ ولیدل چې د روسانو د وټ شوروین د وټل نه وروسته په افغانستان کې د مجاهد حکومت هم راغی، د طالبان هم راغی، د دیموکراتان هم راغی، خو دوی د شوروي سره به وروسته د روسیې سره تعامل داسې و چې هغه نه دغه جنگ غرامت یا تاوان ونه غوښته. نو زما پوښتنه د نادیم صاحب نه ده چې د دې څه لامل دی چې دغه بیلابیل جهتونه په داسې حال کې چې په بیلابیل وختونو کې حکومت لاره د روسیې نه چې پخواری شوروی وارث ده، د شورویانو د وخت د جنگ غرامت یا تاوان د دوی نه ونه غوښت.
خبر اول خو زه غواړم چې تاسو مخکې مبالغ صاحب څخه سوال وکړئ چې تفاوت د شورویانو او د امریکایانو د وټولو چی شه. زه غواړم پر دغه باندې یو ماکس وکم که تاسو اجازه.
مهرباني.
تاسو وګورئ چې پاس لدی چې شورویان د افغانستان لاره، یعنی په افغانستان کې 2 کال نور هم دغه رژیم دوام مومنده او مستقلانه دفاع وکړ. بل علاوه چې مثلا شورویان خپل کومکونی هم خطه کړی او دننه په ګوند کې هم کودتا پسې راغی او اختلافات راغله، او مثلا د ببرک کارمل ګروپ همکاري هم د ډاکټر نجیب الله سره نه کوله. اما بل هم 2 کال دغه دوام ووی او دوی مستقلانه دفاع وکړه، تر څو چې خپل ډاکټر نجیب الله هم ونه بود د وطن، او بالاخره تر څو چې موږ تاسو سره نوښت ولیدل څه وشو. اما د امریکایانو په وټولو کې تاسو وکتئ چې هم رئیس جمهور غنی چې د امریکایانو په اصطلاح طرفدار سړی و وطن پرېښو وی، بل دا چې تاسو وکتئ چې په دغه دوی په وټولو کې کابل سقوط وکړي، یعنی ولایتون یو د بل پسې اوتومات شکل باندې سقوط وکړي. نو دا ویل کیږي چې نه یې دلته داسې یو متعهد ګوند یو دغه سیستم جریان نه و چې دوی متعهد و ملي منافع ته وي یا متعهد و متحد وي چې دوی وکولی شي د وطن دفاع وکړي. دا مسله فرق وکړي. راله دی مسله ته چې ولي غرامت ونو غوښته نو یو زرو په 2001 کال کې د پاریس په کلب کې د افغانستان مالی وزیر انور الله قهدی او کودرین الکساندر کودرین دی ماوند صدر اعظم وزیر مالی د روسیې سره ملاقاتون دولت مخکم دوی ملاقاتون دولت دلته دوی په کلب پاریس کې یو امضا کړی چې روسیه فدراتی یولس میلیارد ډالر هغه پور چې پر افغانستان باندې وو هغه وبخله او په مقابل کې دوار خو او تعهد وکړي چې دوی به خپل د تجارو هغه کلرینګ ډالر چې په حدود 300 میلیونه سونه د افغانستان او چې خپل افغان دولت به خپل د تجارو پیسې ورکړي او روسیه فدرات به خپل د تجارو ځواب ورکړي. دا تیم ځاسو نو دوی غلامت ور نه کړ او دغه پیسې دوی وبخله افغانستان ته. نو زه فکر نه کوم چې دا نو دوی چولارم په میلیارډو هغه سلاو مهمات او ټانکونه یعنی په صد منطقه افغانستان دا چې هوایي قواوې دولو دي چې هیڅانه د سکات دا سی چې یعنی په میلیارډو ډالر دا سی وسایل د افغانستان ته پاتې شو د روسیې چې دغه د غرامت پر ځای کولای شو چې دوی وښ دغه کې دا چې بیا مجاهدین زاله دلته په جنگونه کې او دول د تیاری الوتکی کباړ کړ پاکستان ته ټول د اردو نو تاسو خپل په یاد چې احمد شاه مسعود وزیر د دفاع او دلته د آی اس آی رئیس خپل مشاور وټاکل دی ربانی جنرال حمید ګل دیم چې راغې اول کار چې وکړ د افغانستان اردو تاسو ټول لغوه کړ یعنی دا بایسو چې افغانستان تر اوسه نه ځانته اردو جوړوي چې نه خود درې دای شي دا ټول هغه ملو نو دوی ونه کوله چې وګوري چې په دې چې دوی خپل منځي جنگونه کې اخته شو دي ته ونه رسېږي چې مختدر قدرت په افغانستان کې رامنځ شي چې بیا حساب کتاب کې د شوروي اخواني شوروي وارث یعنی فدراتی روسیه سره
ډیر مننه.
تشکر جناب آقای نادم. آقای مولای شما به ادامه صحبتهایتان پیشتر گفتین خب که یکی از مشکلات عمده هم در افغانستان از قبل به نظر شما ملت سازی نادرست و حکومت سازی بود و عدم موجودیت یک دولت مردان و حکومتی که پای مردمی داشته باشد. بسیاری وقت جنجال ها را در افغانستان به میان آورد و بخصوص در افغانستان وقت با آمدن شوروی ها. خب پیامده هایش اگر ببینیم تا آمدن امریکایی ها گفتم شب اساس گفای بسیار کلاسیک و قدیمی که خب روسا منافعی در افغانستان داشتن مثل که هر کشور با در نظر داشت منافع خود حمله میکنه برای یک کشور اینا. اگر در این مورد صحبت بکنه
خب در این شک نیست که روسیه حتی از زمانی که روسیه تزاری وجود داشت علاقمند به این بود که با آبهای گرم دسترسی پیدا بکنه. همیشه بین روسیه تزاری و هند بریتانیوی مناقشات وجود داشت و خود با وجود آمدن جغرافیای افغانستان اختیارات را که انگلیسی ها به عبدالرحمن خان دادن در سرکوب داخلی تمام اینا به خاطر ای بود که همی بلگه تامپون و یا بلگه همی منطقه تامپون و منطقه به اصطلاح حائل بین روسیه تزاری و بین هند بریتانیوی به وجود بیاید. در ایه که روسها هم به دنبال منافع خودشان بودند یقینا شکی وجود نداره، اما چه چیز باعث شد که جغرافیای ما محل تلاقی تصفیه حساب و محل جنگ بین شرق و روسیه از یک طرف، غربی ها از طرف دیگر و کشورهای عربی و اسلامیست های جهادی از طرف دیگر شود؟ من فکر میکنم خطاهای کلان خود زمامداران افغانستان بود که در چند بخش ما میتونیم او را یادآوری بکنیم. یک، پینریختن یک حکومت و یک نظام مبتنی بر واقعیت های افغانستان. افغانستان از ملت های مختلف، از فرهنگ های مختلف با وجود آمده به دلیلی که خب بخش شمال افغانستان همان همگونی را با ازبکستان و تاجیکستان و آسیای میانه داره که بخش جنوب افغانستان با بخش های از پاکستان داره. اگر ما جغرافیای جدید افغانستان را ملاق قرار ندهیم و پیوندهای تباری را ملاق قرار بدیم، او زمان سرحدات ما با شمال در شمال افغانستان با آسیای میانه را ما باید معیار قرار ندیم. چرا؟ به دلیلی که عین تبار، عین خون و عین مردمی که در شمال افغانستان زندگی میکنه در آسیای میانه زندگی میکنه، در تاجیکستان، در ازبکستان، در ترکمنستان، در جاهای دیگه. اگر ما بنا هست جغرافیای مدرن افغانستان را مد نظر قرار بدیم که او همه مشت بسته هست، در اون زمان ما باید سیاست مبتنی بر منافع جمعی مردمان همین جغرافیا تعریف بکنیم و در این جغرافیا نه کسی از کسی کلانتر هست، نه کسی از کسی خردتر هست. به همه اندازه که یک ننگرهاری حق داره، یک بامیانی حق داره. به همه اندازه که یک قندهاری حق داره در تعیین خطوط اصلی منافع ملی، یک بدخشانی هم حق داره. به همه اندازه که یک بلخی حق داره، یک پکتیایی حق داره. ما باید بدانیم که در تصمیم گیری های کلان مثل جنگ، صلح، مثل مراودات، تمام مردمان افغانستان حق اظهار نظر داره. مجادله بر سر دیورند را اگر تمام مردم افغانستان تأیید بکنه، او زمان به یک مجادله ملی تبدیل خواهد شد. اما ما و شما میبینیم که تمام تصمیم گیری های کلان در طول تاریخ افغانستان متاسفانه توسط یک جمع صورت گرفته و این باعث شده که حکومت ها هیچگاه پایه کلان مردمی در بین مردم نداشته باشه. یک نکته. نکته دیگه که وجود داره این هست که در تدوین مبانی ملی در افغانستان همیشه یک بازنگری در ساختار قدرت و مبانی ملی نیاز بوده. کسانی که هژمونی قدرت در دستشان بوده متاسفانه به همی حقیقت کلان گردن ننهاده و سعی کرده به شکلی از این واقعیت فرار بکنه که در افغانستان و در این جغرافیای مدرن افغانستان باید تمام مردمان ساکن در این سرزمین پیریز مبانی ملی، ارزش‌های ملی، زبان ملی و اساسات ملی باشه.
اما در حال حاضر آیا فکر میکنید چنین یک رفرندام، چنین یک نشست و به هر نامی که باشه امکان پذیر است؟ در حال حاضر اگر امکان پذیر نباشد، چطور امکان داشتی 40 سال پیش یا 50 سال پیش چنین چیز امکان پذیر باشه؟ با در نظر داشتی که تمام وسایل مفاهیم جمعی، تمام سطح دانش مردم و همه و همه به این حد امروز نبوده. در حال حاضر آیا چنین چیز امکان داره فکر میکنید؟
در حال حاضر توازن قوا هست که در مقابل گروه حاکم یعنی طالب میتونه ما را برسیدن به یک مفاهمه ملی کمک بکنه. در شرایط فعلی که تعادل قوا وجود نداره، من فکر میکنم که خطرناکترین بازه زمانی برای چیدن مسائل ملی همی بازه زمانی هست. چرا؟ به دلیلی که یک نیروی غالب در تبانی با قدرت های کلان و در تبانی با شوونست هایی که در درون حکومت جمهوریت بودند، قدرت را به یک مجموعه خاص تحویل دادند و در یک چنین شرایط نابرابری به وجود آمدن یک مفاهمه واقعی ملی برای جراحی ساختار قدرت، برای چیدن اساسات ملی، من فکر میکنم ممکن نیست. بنابراین مردمان دیگر، اقوام دیگر در پی توازن قوا باید باشن و این توازن قوا هست که ما را میتونه به یک عدالت ملی نزدیکتر بکنه.
تشکر آقای مبلغ.
دیر ازیت مننه. زما پوښتنه داده چې د نادیم سیبنه ډیر خلک فکر کوي چې د شوروي ماتیدلو لامل په افغانستان کې د دوی ماتې ده. فکر کوي چې یوازې د افغانستان کې د شوروي ماتیدل د دې لامل شو چې شوروي اتحاد دړي وړي شي؟
زه فکر نه کوم چې د افغانستان به باعث شوی چې شوروي دغه شي. دا مسله ویخی معقول خبر زه نه بولم چې داسې دی. منتظر دا خو بین المللی عوامل و دلتا خو امریکا و دوی متحدین دا اوس وګورید مثلا اوکراین دا مسئله دا اوکراین جنگ مثلا چا میدان تا واسو ولا سر کمی را منسکی تروس سنگ ادامه ورکی چیش دا پار ادامه ورکی چی ولی دا کار وشی چی چی دا روسیه فدراتیف تذیب که مثلا روسیه دا چی واده که مثلا دوی اغور از پوتین وای چی سهیده چی مونگ دا پیسی چی دی کاغذ دی اما مونگ منابع لرو مونگ اصلا ایتیاجیم دا منابع دا چی باید شوی دا پس شکل مثلا روسیه دوی تذیه که دوی نور هم مثلا دوی رقیب پا حساب دوی ووی نو دا دا عوامل دا مثلا نده بل دا چی زه غواړم د افغانستان په مسله کې یو بل دغه یو بل مسله ته ستاسو پام راوړم چې که پخوانی رابران د افغانستان په اکله ښه تصمیمونه نه وای نیولې افغانستان وخت ته یې کېده اوس تاسو وګورئ چې دا د ادغام مسله چې اوس مثلا تاسو هرات وګورئ تاسو نور ولایت وګورئ هلته هر ټول قومونه یو ځای ژوند کوي دا څه ځای پر ځای کړی دي چې اوس د تجزیه حساب نه دی نو افغانستان په دې حالت کې نو ډېر خلک غواړي چې افغانستان تجزیه کړي حتی که دا مسله ادغام مسله نه وای او قومونه نه وای وخت اجده کېده بل دا چې مثلا یو افغان کولای شي چې په هر ګډ افغانستان کې هم ژوند وکړي هم ځکه ولري او دا مسله ځینې خلک دا بیا دې سره موافق نه دي چې دا کار وشي نو جنګیالونه رامنځته کوي او غواړي چې افغانستان داسې یو حالت راشي چې یوه برخه د هندوکوش نه یوه خواتي که دوی وکولی شي افغانستان شمالي او جنوبي کې چې ځینې هیوادونه هم په دې هکله موافق دي حتی د شوروي د روسي فدراتیب هم ګای ګای ځینې سیاستوال دا خبرې کوي چې د آیل مرز به دغه هندوکوش وي ځینې خلک هم دا انلارج کوي دا مسله نو زه فکر نه کوم چې د شوروي اتحاد تجزیه د افغانستان عامل بوي.
ډیر من
تشکر. فقط 7 دقیقه به ختم برنامه مانده. آیسته آیسته برنامه را جمع‌بندی میکنیم با هر دو مهمان محترم. خب با آنچه گفته آمد در حال حاضر چگونه میتون با یک حکومت با آنچه که پیامدهایی که ناشی شد از آمدن روس‌ها بر افغانستان، ورود مهاجرین، گرفتن قدرت توسط مجاهدین در افغانستان، سپس آمدن طالبان، سپس کنفرانس بن، آمدن امریکایی‌ها و متحدینشان در افغانستان، خروج از اینا و آمدن دوباره طالبان، در حال حاضر جناب آقای مبلغ و سپس از نظر آقای نادم هم میخواییم با در نظر داشته آنچه گفته آمد و فعلا وضعیتی که در افغانستان هست باعث از دست دادن همه چی، همه آزادی ها و حقوق نسبی که تا امروز به دست آورده بودن شده، در حال حاضر آیا حکومت سازی، آیا گرد همسازی یک اپوزیشنی که اونا در گذشته شامل کسایی باشند که در شامل کسایی نباشند که در حکومت‌های قبلی دست داشتن امکان پذیر است؟ آیا چگونه میتونه یک ملت سازی به گفته آقای مبلغ با وجود آورد که همه کسای تکنوکرات، جوانان، روشنفکران دست داشته باشند بدون حمایت خارجی ها و یا کشورهای همسایه؟ آیا چنین چیز امکان پذیر است؟ آقای مبلغ اول 3 دقیقه شما وقت دارین و 3 دقیقه آقای نادم بفرمایید.
ما یک تاریخ بسیار کلان از ناکامی ها و نابسامانی ها را تجربه کردیم و تقاس این تجربه تلخ تاریخی را مردم افغانستان، تمام مردم افغانستان، چه ساکن شمالش، چه ساکن مرکزش، چه ساکن جنوبش پرداخت کردن، با خون جوانهای خود، با فقر، با بیکاری، با تحقیری که در کشورهای مختلف شدن. من فکر میکنم اگر واقعا دل سیاست مداری به همی جغرافیا میسوزه، دل سیاست مداری به مردمان همی خطه میسوزه، با پندگیری از آموزه های تاریخی، از ناکامی های تاریخی، تجربه های تکرار شده را دوباره به دنبالش نرود. یک زمانی در اثر در 1920 آقای طرزی و همفکرانش آمدند و تئوری نشنالیسم افغانی را ارائه دادند. دیدیم که نشد نتیجه جنگ‌های داخلی بود. برنهادن به واقعیت کلانه که افغانستان مربوط به همه هست، مال همه هست، گردن نهادن به این واقعیت که در افغانستان هیچ کسی از کسی کلانتر نیست و هیچ کسی از کسی خورتر نیست، گردن نهادن به ایه که مکانیزمی و نظام را پیدا بکنیم که در اون مکانیزم و نظام تمام مردمان افغانستان خودشان را در قدرت ببینند. من تأکید روی نوع خاص ندارم، فدرالیزم میتونه بخشی از این باشه اگر میخواییم میخواد تجزیه نشود، اگر میخواییم فردا اولادای ما و شما هم با هم دیگه جنگ نکنند، اگر میخواییم دوباره خونریزی های صده های قبل تکرار نشود. 130 سال هست که حداقل در تاریخ پسین ما خون میریزیم و دلیلشی است که ما در ساختن یک نظام پاسخگو در جغرافی های افغانستان ناکام بودیم و دلیلش همی بوده که ما دچار توهم بودیم.
بله تشکر.
من فکر میکنم دردهای تاریخی ما را از توهمات باید بیرون بکشه.
تشکر جناب آقای مبلغ. آقای نادم بفرمایید.
خود تشکر. من ایتفته که من به تجربه همی 4 سالی که ما حرکت ملی خط سوم را جور کردیم باور بکنیم که امکانات است، به شرط اهداف پاک باشه، انسانهای پاک و متحد به منافع ملی افغانستان باشه. این چیز امکان است که انسانهای پاک را آدم به دور یک آدرس جمع بکنه و بالاخره به خاطر یک هدف پاک عبارت از آزادی افغانستانه. هرگاه ما افغانستان یک باغ گل فکر کنیم و هر قوم یک گل فکر کنیم، حتی امو یک یهودی که در افغانستان بود و رفت امو رو یک گل فکر کنیم، اون صورت ما به نتیجه میرسیم که افغانستان مؤمن همه افغاناست و به خاطر آبادی، به خاطر آزادیش ما تلاش بکنیم. باور بکنید که مردم به دور ایت یک میوار جمع میشن و بالاخره به یک نتیجه ملموس ما میرسیم. ما این را ما تجربه کردیم، میفهمیم کار میشماله در بخاطر ائتلاف جریان ها و بنیاد های سیاسی و اجتماعی ما کار میکنیم و واقعا که همه به این موافق هستن که سر چند ماده که ما را متحد میسازه سر از او به توافق برسیم، بعد از او بیاییم یک ائتلاف بزرگ ملی را بسازیم، بعد از او برای سر منشورش کار کنیم. این ائتلاف بزرگ ملی بعد به سر بیاید و بعد دنیا هم میبینه که افغان ها میتونن با هم جمع شن، اتحاد کنن، یک ائتلاف تشکیل کنن. بعد از او میریم به طرف یک واقعیتی که طالب است که در داخل افغانستان است که مشکل بر مردم افغانستان جست کرده، بعد با او گپ زده شد و جامعه جهانی هم چنین یک ائتلاف را که ببینه بدون شک مورد امایه که نه، یعنی زمینی مذاکرات را زمینی عزیزه که به یک توافق ملی برسیم با طالبا و دیگر جریان سیاسی کاملا ممکن است. چنانکه ما با بعض سیاسیون امریکایی مثل مثلا خانم دکر یا تام ویست و نماینده های اروپایی که با حیات رهبری حرکت ملی خصیون اینا شیشتن ما مذاکراتی که انجام دادیم، اینا هم همین میگن که شما اول افغان ها با هم جور بیاین، اول یک اتحاد و وحدت بکنین، بعد از جامعه جهانی شما را حمایت کنه، برس به یک نتیجه شما را برسانه که افغان ها بتونن به یک نتیجه برسن و یک دولتی گذر یا موقت وجود بیه که بعد از او بتونن برن به طرف انتخابات و ساختن یک دولت ملی که
ډیر زیاته مننه. ډیر زیاته مننه د دوړو قدرمنو میلمانونو ډیر مننه کوم چې خپل نظریات زموږ سره شریک کړل. دا ورېدونکو د مننه کوم چې تر اوسه پورې زموږ سره په خبرونه کې مرو.
تشکر از جناب آقای مبلغ و آقای نادم که دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه حضور یافتن. وقت خوشی برشان آرزو میکنیم و همچنان تشکر از شما شنوندگان عزیز که تا ایدم با ما بودین. برنامه رو کراس بین خبری در همین جا و پایان میرسه، اما نشرات رادیو آشنا صدای امریکا شما را نمیدارد. برنامه بعدی ما روایت امروز است که همکار ما سحر از این دوران در بازدگی میکنند. با ما باشید.